لړې خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن د کار لپاره دا د شمالي کوریا لخوا لومړنۍ راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې ټکنۍ دي. د جاپان صدر اعظم یوشید سوگا وویل دا له یو کال راهیسې لومړی وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازمایي. او د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس وګړي د بلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 123 کلیزه لمانځي. تخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې د ازادۍ د ورځې په نامه له مناسبت څخه په استفادې په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې د زورواکي لوکاشینکو پر ضد په مظاهرو راووزي.
آزادی و سپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د افغان سولې پر مسله بحث کوو. تمه ده چې په دوو دریو اونیو کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. تېر اونۍ د بهرنیو په ملاتړ د ورته غونډې کوربه ماسکو. په ماسکو کې د ترویکا یعنې دریګونو هیوادو، روسیې، امریکا او چین د نوبتي غونډې په ترڅ کې پر افغانستان خبرې وشوې. دې دریګونې غونډې ته د افغانستان د قضیې په خاطر پاکستان ورشریک شو او پراخه دریګونې ډله ورته وویل شوه. دغو هیوادو د ماسکو تر غونډې وروسته په خپله اعلامیه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو ملاتړ نه کوي. خو د طالبانو استازي ملا خیر الله خیرخوا وویل چې موږ ته دې نور وړاندیزونه نه کوي چې څرنګه حکومت جوړو.
لیگارا که میگن ما امارات نمیخوان، جزای نمیخوان، آنها حق ندارن که جز میگن. اصلا از روی اخلاقی ای یک مداخله است در کشوری دیگر.
داس راپورونه خبره شوې دي چې د ترکیه په غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر طرحه خبرې وشي. په دې طرحه کې د موقتی حکومت وړاندیز شوی دی. خو د ماسکو په غونډه کې د طالبانو ویاند محمد نعیم دا طرحه رد کړه.
موضوع حکومت انتقالی او حکومت مشارکتي ما د 40 سال دیدیم که آیا این حکومت ها مشکل ملت حل کرده؟ ما به اساس فکر میکنیم که مشکل ملت ما اساسا از بیخ بنکن شود و مشکل حل کرده.
د ترکیې د غونډې لپاره د افغانستان د حکومت د یو شمېر استازو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوې دا خبره شوې ده چې ولسمشر اشرف غني به د ترکیې په غونډه کې د وار له مخې انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز وکړي چې په شپږو میاشتو کې ترسره شي. دا خبره هم طالبانو رد کړې ده. دلته له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو چې د خلیلزاد ولسمشر غني طرحې به څرنګه منل کیږي چې د طالبانو له لوري وار له مخې رد شوي دي، او د طالبانو طرحه به څرنګه منل کیږي چې وار له مخې افغان حکومت رد کړی ده. په خپرونه کې مو میلمانه دي شکریه بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره، پاینده محمد حکمت د ملي مصالحې د عالي شورا د همغږۍ د کمیسیون رئیس، او البته په دې خپرونه کې مو د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند وخان مینه پال ته هم بلنه ورکړې ده چې تر اوسه پورې مو له هغوی سره ټلیفون رابطه نه ده ټینګه شوې. لومړی به راشم اغلی بارکزی ته خپرونې ته شراغلی، تاسو نظر به واخلم چې په دې دوو طرحو کې کومه یوه ممکن د ترکیې په غونډه کې د بحث وړ وګرځي او یا د تطبیق لپاره یې لارې چارې ولټول شي د ولسمشر غني او خلیلزاد په طرحو کې؟
مننه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو محترم مقدرمن اوریدونکو ته. زما په اند ترکیه غونډه د افغانستان لپاره یوه ډیره مهمه غونډه ده، او داخلي افغانستان دولت هم بالاخره خپل طرحه کته هم خلکو ته وړاندې کړې نه ده، مګر هدي اقل یو طرحې سره دي. د دې تر څنګ چې اوس د تعدد د طرحو به اوم یو مسله او یو جنجال شي، خو زه فکر کوم چې تلفیق د دې طرحونه به خامخا د افغانستان د سولې لپاره یو د حل لاره برابر کړي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې د روسیې په یا د موسکو په غونډه کې چې کوم لیدنې کتنې وشولې، دوه ټکي ډېر واضح او ښکاره وو. اول دا چې دواړه خوا نه غواړي چې د خپل خبرو نه شاتګ وکي. دویم خبران داوه چې نړیوال ټولنه غواړي چې د افغانستان د جنگ موضوع د ډیپلوماټیکو حلو ځلو یا د سولې پروسې سره حل کړي. نو دا به خپله افغان سیاستوال ته چې طالبان دي او چې غیر طالبان دي د افغانستان حکومت دی چې حداقل د افغانستان د اسیاین په خاطر باندې او د افغانستان په افغانستان کې د یو باثبات نظام راوستلو لپاره باید خپل هلې ځلې او هڅې ګړندۍ کړي، د ځانداني توپ ته لاس پتر شي او پرې نوې چې افغانستان بیا یو ځلې خپل هغه
یار تاریخ ته وڅېڅه اغله برکسي د دا خو بیا هم هیلې وارزوګان دي چې دوی باید د سی وکړي، لیکن لکه څنګه چې راپورونه وايي خلیلزاد شای د ترکیه په غونډه کې همدا مسله رامنځته کړي چې د یو مشارکتي یا د یو موقت حکومت لري د افغانستان موضوع حل شي او په خو طالبانو دا موضوع رد کړي ده، کچیرته همدا سی وی د حل لار څه
زه فکر کوم چې طالبان دې شهادت کړي او طالبان هم باید په دې باندې پوه شي چې هغه یوازینی سیاسي نظامي ډله په افغانستان کې نه دي. د هغوی فکر کوم چې طالبان هم غواړي سیاست وکړي په دې عقل باندې، د هغوی ځینې خبرې او ځینې کړنې یو له بل سره په تقابل کې دي. د بیلګې په ډول کله چې طالبان وایي چې په افغانستان کې خارجي او بهرني عسکر د مونږن کو او دا خپل هغه داخلي مصرف لپاره وایي چې خپل جنگیالي وساتي، مګر په عین وخت کې بیا امریکایان سره کینی او مغه خارجي عسکر ته دي مسؤلیت ورکوي او سره وایي چې موږ ستاسو سره کار نه دی. د یو طرفه طالبان وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي امارات غواړو او د اسلام لپاره جنگیږي، چې طبي خبره ده خپل جنگیالي غواړي نورم ډیر کې پسې، مګر په عین وخت کې بیا راځي د سیاسي قدرت لپاره د چني وهلو لپاره مذاکرې ته کینی. د فکر کوم چې اوس افغانستان خلک مغه دیش کاله مخکې خلک نه دي، نن خلک میډیا اوري، خلک تلویزیونونه اوري، دا ټول ارخونو ته پکار دی چې راشي او د افغانستان په حق باندې دا یعنی ارزو نه ده، اجبار دی، جبر د زمانه دی چې نوې دور هغه خواني پاپولیستي یا د خلکو غولونې سیاستونه پریدي او راشي په حقایقو باندې وغږیږي. سیر طالبان سیاسي قدرت په افغانستان کې غواړي او د سیاسي قدرت د غوښتنو په حق باندې دوی د دین نه یو وسیله جوړه کړې او هغې نه استفاده کوي. او دې خو د افغان حکومت هم عین خبره کوي، یعنی دوی هم په سیاسي چلند باندې د بیلګې په ډول آیا ولسمشر اشرف غني دا واک لري چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې سوای چې موږ مخکله وخت کې انتخابات دایر کړو، تبي خبره د څه نه لري. یعنی په اول پیشنهاد چې دی یا اول وړاندوینه یا وړاندیز چې دی ترکیه کانفرنس ته کوي، دا په دې معنی باندې دی چې راشي قانون او د افغانستان اساسي قانون تر کوله لیکو.
البته د تعدیل په اساسي قانون کې د تعدیل خبر خورلمه خشوې ده چې د حکومت تاثیر دی په هغه وخت کې چې تاسو هم په حکومت کې وي دا خبره کړه.
فکر کوم په هغه وخت کې چې زموږ حکومت کې هم او په پارلمان کې هم حکومت دغه صلاحیت او دولت دغه صلاحیت اوس په تعدیل نه لري، ځکه چې هغه جوړښت چې د اساسي
قانون برخه کې بله په دې برخه کې به د ولسمشر د مرستیال ویان د وخان مینپال نظر واخلو چې په خبرونه کې را سره ملګری شو. مینپال صاحب خبرونه ته شرح لري، تاسو لطفا توضیح ورکړئ.
ډېر زیاته مننه شیبر ته تاسو ته شکر جان ته او ستاسو نورو د باس میل منو ته اوریدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د اصول پروسه بل شکه پیچلی او په دې پیچلی پروسه کې سخت تصامیم ته اړ کېدلای شو، تر دې مخکې مو ته سخت تصامیم ونیول د شپږ زرو شاوخوا بندیارو د ایله کېدلو په اړه باندې. دا چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه برحق غوښتنه صلح ده او دوم دا چې هغه جمهوریت او تداوم د نظام غواړي او پالو د نظام انتقاد نظام د پیسورتي ته منلو وړ نه ده، نو په دې برخه کې موږ دې ته اماده یو شي د انتخاباتو پر نیټه باندې.
مینپال صاحب بله مینپال صاحب د اغله بارکزي انتقاد دا و چې په دې کې اساسي قانون تر پښو لاندې کیږي.
په دې اړه باندې به حکومت کله چې دا تصمیم نیسي ورسره ټول قانوني پړاوونه به هم بشپړوي. شپریجانې ته ډاډ ورکوم.
بله، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې په تیرو څو میاشتو کې به په دوحه کې دواړو لورو ډېرې خبرې وکړې، خو په د سولې پروسه به هلته بیا هم دوام وکړي. خدای هیله څرګندوي چې د استانبول په غونډه کې چې تمه ده په لوړه کچه به ترسره شي، د سولې په روانو هڅو کې پرمختګ وشي. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې چې د اناډولیا ترکیه اژانس سره یې کړې دي اورو.
موږ باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږو. نهایي موافقه به البته وخت نیسي، خو موږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربان په اړه یوه موافقه به خورا مهمه ده.
پوینده محمد حکمت د ملي مصالحې د علماو د شورا د همغږي د کمیسیون رئیس هم په خبرونه کې راسره دی، دوی ته هم شراغلا سویم. شغله حکمت، د ملي مصالحې د مشر دغه خبره چې اوربند وشي، طالبانو تیار دا پیشنهاد رد کړی دی او هغه ورځې د ماسکو په غونډه کې هم وویل چې زموږ جګړه د دې لپاره ده چې بهرني قواوې له افغانستان ووزي، او د دې لپاره ده چې یو اسلامي نظام د دوی په وینا په افغانستان کې ټینګ شو تر هغه وروسته به بیا جګړه هم ختم شي. تاسو په دې برخه کې څه توضیح ورکوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب، تاسو ته محترم خور بارکزی صاحب او دواخان مینهپال ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ګوري، د اسلامي نظام خبره چې کیږي نو د افغانستان موجوده نظام چې دی اسلامي دی، او که طالبان په هر ځای او هر بند باندې نیوکه لري کولای شي چې خپلې نیوکې مطرح کړي. د افغانستان له اړخه علما مددي چې هغوی سره په دې برخه کې بحث وکړي، بلکې زه یو بل وړاندیز کوم، هغه دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان کولای شي چې د یو درمګړي اسلامي هیواد په توسط او د هغوی په منځګړیتوب باندې بحث وکړي چې د افغانستان په موجوده نظام کې څه شی غیر اسلامي دي چې او څنګه کېدای شي چې هغه ترمیم شي. یعنی د ترمیم روحیه یو ده، او د ترمیم پر ضد بالمقابل جنگ کول، ټوپک پورته کول، خشونت او تاوتریخوالي ته دوام ورکول دا بل بحث دی. کستا سره بحث د سمونی، کستا سره فکر د سمونی، کستا سره نظر دی چې اصلاحات رامنځته شي، نو لاندې زره وکاو هغه ځای چې توغړ ترمیم شي او قابل د ترمیم وي، د قران او حدیث پرانا کې، د اسلامي احکامو پرانا کې، د فقه حنفي پرانا کې کیدای شي چې ترمیم شي. هغه ځای کې چې د ترمیم په ټوله کې وایي چې دا نظام غیر اسلامي دی، نو زه فکر کوم چې دا منطقي بحث نه دی، او دا د یو بحث دی چې خپل جنگیالیو ته کاذب روحیه ورکول یا کاذب مسج ورکول چې ګویا په افغانستان کې یو غیر اسلامي نظام حاکم دی، چې دا له حقیقت سره ډیر په توفیر کې دی. یعنی په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام دی، هیڅ د څه نشته چې هغه د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې. البته ځینې نیمګړتیاوي به وي، ولې دا نیمګړتیاوي وخت اړتیا لري، دا نیمګړتیاوي مشورو او وړاندیزونو طرفو ته اړتیا لري، بلکې دا نیمګړتیاوي چې پوره کیږي که حکومت په کوم ځای کې ناغيري کوي یا سستی کوي، مدني حرکتونو ته اړتیا ده، فشارونو ته اړتیا ده، ولې د ټوپک لارې نه، د کوټک او زور لارې.
مننه حکمت صاحب. مننه حکمت صاحب. اغلی بارکزی، د اسلامي نظام خبره یاده شوله. په ماسکو کې د طالبانو استازي وویل چې د افغانستان اوسنی نظام اسلامي نه ده، ځکه چې په دې کې شرعي حدود نه تطبیق شي. که چیرته موضوع د شرعي حدودو د تطبیق شي او افغانستان سوله هم نړیوال راولي، نړیوال اول دا خبره لټول حکومتونو غواړي چې دا کوم شرعي حدود چې څنګه په شارک مطرح شوی دي دا باید تطبیق نشي. یوازنه هیواد چې شارع تطبیقوي هغه سعودي عربستان دی، چې هر وخت د بشري حقوقو د ډلو تر انتقاد لاندې وي، او افغانستان د بشري حقوقو له ډلو او مؤسسو سره ډیر زیات پروتوکولونه لري او معاهده امضا کړي دي. که چیرته دا موضوع د افغانستان د حکومت لوري ومني، او لکه څنګه چې حکمت صاحب وویل چې فرضاً تعدیلات په دې نظام کې راشي، آیا ممکنه ده؟
زما په اند کوم پلمه چې طالبان وړاندې کوي افغانستان خلکو ته، یا برعکس وایم خپل جنګیالیو ته، دا صرف زما په اند یو د یو وسیلې خبره ده. که چېرته یو نظام هر شی باندې مونږ پخې کړو او صرف راځو وایو چې ولا دلته حدود نه اجرا کیږي، دا صرف یو پلمه ده. افغانستان طالبانو نه مخکې مسلمانو اوسم دی او طالبانو نه وروسته به مسلمانان پاتې شي. خدای ته ګوري د طالبان پلرونه او نیکونه هم مسلمانانو، هغه وخت هم شرعي حدود نه جاري کېده. دا د افغانستان اوسنی قوانین نه دي، بلکې دی نه مخکې شاهي نظام کې هم قوانین همداسې چلند ورسره کېده چې نن دی. په هر صورت زه غواړم دوه ټکو ته اشاره وکړم. که چېرته طالبان غواړي سل په سله هغه تعریف چې دوی اسلام نه لري او په هغه شرط باندې راشي، نو اول د قرآن کریم صریح حکم دی چې کلام د خدای دی چې وایي په صلح کې ستاسو خیر دی. نو ولې دوی د دې خیر نه سرغړه ونه کوي؟ آیا فکر نه کوي چې دا خپله غیر اسلامي اصل دی؟ دویم، آیا دا کوم صحرایي محکمې چې طالبان کوي، کوم خلک وژنه چې کوي په مکتبونو باندې، په سړکونو پلونو باندې، عامه شتمنۍ لوټوي، عام خلک وژني، ماشومان وژني، ښځې وژني بې دلیله، آیا دا قتل نفس دوی ته چا اجازه ورکړي؟ خو بیت المال قرآن دا حرام ګڼلی. نو دا به ښیي چې موږ راشو، زه فکر کوم په افغانستان کې متاسفانه د 40 کلونو نه دا مخکې و دې خواته د اسلام نه د دین په ځای د قدرت او د سیاسي قدرت او د پیسو په ځای ورنه کار اخیستل کېږي. دې په ځای باندې څراشي خلکو ته وایي چې په اسلامي نظام کې عدالت شته. دا کوم عدالت دی چې طالبان ازي د خلکو ښځې نارو ښځه وژني؟ دا خو اسلامي عدالت شو. په اسلام کې، اسلامي نظام کې اولنی اصل عدالت دی. کوم خوا غواړي چې عدالت تطبیق شي، اول د ځان باندې تطبیق کړي. آیا دوی حاضر دي چې د خپل کړنو افغانستان خلکو ته جواب ورکړي؟ طبیعي خبر ده چې نه. دوی صرف راضي وایي جهاد، مګر دوی نه پوهیږي چې اولنی جهاد جهاد نفس سره دی. اوسنی افغانستان هم دا نه وایي چې سل پسله کچې ته موږ سل پسله هغه اسلامي او شرعي اصول په ځان تطبیق کړي وای، نن به نه فساد وای، نه به جنگ وای، نه به دومره وروستي پاتې وای. او هیر هم نشته، افغانستان یوازینی اسلامي هیواد په دنیا کې نه دی. یوازینی اسلامي هیواد په دنیا کې دی چې تر ټولو ډیر غرق په فساد باندې دی، تر ټولو ډیر غرق په جنگ کې دی، تر ټولو ډیر غرق په خشونت کې دی. آیا دا خپل کې دی اسلامي نظام دی او کنه؟ راشي وګورئ نور اسلامي مملکتونه څنګه خپل دین هم ساتلې، دنیا هم ساتلې ده. ولې موږ هغه شان څه کار؟
البته په دې برخه کې او بخښي هغه بارګزي دې له خطر چې د طالبانو اساس په خبرونه کې را سره نشته، نو د دوی د ماسکاو د غونډې سرګندونه به له تاسو سره شریکوم. د طالبانو اساس ویل چې افغانستان بیل جغرافیا ده، بیل ځای ده، د نورو اسلامي هیوادونو سره د مقایسه وړ نه ده. نو چې کوم نظام دلته غوړ
ډیر متعجب کیږم د دې جواب سره. اسلام واحد دی، هدي اسلام په جغرافیا باندې دی شي، هغه دین چې خدای ټولو ته امر کړی دی هغه باندې وګرځي. او اسلام د اسلام په نړۍ کې د مسلمانانو په مابین کې یو اصل دی چې موږ سره یو ځای کیږو، زموږ د اتحاد، اتفاق، وحدت نظر بیرجی هغه په جغرافیا باندې نیسي. چې افغانستان متفاوته جغرافیا ده، هر جغرافیا متفاوته جغرافیا ده. اسلامي نړۍ چې موږ وایو دا مختلف جغرافیاوي سره یو ځای کیږي، چې بیا ورنه موږ وایو چې موږ مشترکات اسلام دی. اولنۍ شی ته چې وایي چې یعنی پسله دی چې انسانان بیا مسلمانان یو. زه ډیر متاسف یم چې دوی غواړي حتی د جغرافیا نه د سیو ناسالمه ګټه پورته کړي. موږ غرب ته مسلمان هیواد شته، افغانستان د سیو هیواد دی چې ټول اسلامي هیوادونو سره حداقل شریک جغرافیا لري. راشه یو سره وګوره، یعنی زموږ مارچ ټول اسلامي وادونو سره شریک دي. همدغه چې د دې خځې نار او تفراتي دی او د دې جنګیالي روزر کیږي، آیا هغه جمهوریت اسلامي پاکستان نه دی؟ هلته نظام چرخان دی.
مننه.
یو منطقي خبره مسړی منی، مګر دا غیر شرعي او غیر اسلامي خبره خو ولکه منلو وړي.
مننه چې ازادي سپو کې پروګرام دی، موضوع مو د افغان سولې د پخپرونه کې میلمانه را سره دي. شکریا بارکزي، پاینده محمد حکمت او دوا خان مینپال او زه احمد شبر مکوربه لوي خبرتي او روس اوریدونکو ته مخکوه د دوی نظر هم راخل.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993235 بل شمیره د 0982255 او نړیواله شمیره مو د 00420221 شمیرې به ډیرې نه تکراروم ځکه چې هر وخت د خبرونو په ترس کې تکرارو کېدای شي چې اوریدونکو خامخا اخیستی وي او د سکایپ لارې هم تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه راسره واخلي. خو یو یادونه وکړم د دې له خاطر چې درې ټلیفونونه مو له میلمنو سره مصروف دي، یو لاین د ټلیفون فعال دی، نو په هغه به ستاسو پیغامونه واخلو او هیله کوم چې په لنډو خبرې وکړي چې نور اوریدونکو ته هم نوبت ورسي. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی په لاین کې راسره. بله دا ستاسو ژغ هیڅ سم نه راځي، دا ځای مو سم نه دی، لږ څه کوو شورې لطفا. او مهرباني مهرباني اوس یو څه بهتره شو.
ډیره مننه کوم. داسې خلیلزاد کوم طرح چې ولسمشر طالبان ته سپاره دی، دا فکر کوم ښه طرح نه ده. په دې کې به ډاکټر نجیب د حکومت په اړه چې هغه برامن شي، خو زه ښه طرح ده چې ولسمشر وایي چې مخکې به چې انتخابات کښې چارې د افغانستان خلکو خوښه وي هغه به انتخابي او د افغانستان ولسمشر به ټاکل کېږي. او دوم دا ته راځم چې ولې د سولې خبرې په ټپ ولاړ دي، یو وخت په مسکو کې خبرې شروع، بل په انکارا کې دي، او دا باید سولې خبرې ځینې کې رانږدې کړي او یو میاشتنۍ یا شوه میاشتنۍ ورباندې لاندې کړي، د هغه مرسته باید چې د سولې خبرې پیل شي. یوازې دا نه چې په اساسي قانون کې کوم مشکلات دي، ستونزې شته، ولې دا په دې سنه لري چې جګړه روانه وي او زه جګړه کوم اساسي قانون زه کوم
مننه له تاسو مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، آزادی په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې هستی او خپل پوښتنه لطفا وکړئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه کوم. خیر سه دغه دې حکمت څه خې نه غوښته پوښتنه ده. فکر نه کوم چې طالبان هم دا سوای شي دا نظام اسلامی نه دی، بلکې خبره فکردار کې ده. کله چې سوی مسلمان سي نو بیا در اسلام در کلمې را لنګي، یا نور شان ډېر شان دي چې هغه لازمیږي. یو څه ما غوږی ام سړی نس کېدلی چې سړی هغه کارونه ترسره کړي. نو د حکمت څخه مې دغه وپوښتنه ده، کله چې خدای تعالی جل جلاله وایي چې ما نارینه حاکمان ګرځولي دي په ښځو باندې، نو دلته بعضې حاکمانې ښځې شته، نو
دا به له آغلی بارکزی څخه وکم ځکه چې هغوی هم په افغانستان کې په مختلفو منصبونو کې پاتې شوي. مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوم، آزادی په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. چې برسات تا او ټول اوریدونکو خپلې نیکې هیله او احترام
وړاندې کوم. وعلیکم السلام. تو خیر صاحب، مهرباني.
مننه. زما د مېرمنې بارکزي دغه پوښتنه ده چې دا وایي چې افغانستان اسلام پر جغرافي جوړ کې شوی سوی ده. دا خو بېله خبره ده چې د افغانستان خلک صحیح مسلمانان دي، او آیا چې په آیات او په قرآن چې موږ تاسې او دې ایمان راوړی ده په هغه کې موږ ته حکم سوی ده ستاسې حدود جاري کړي، نو امریکایان وایي ما یې جاري کوي، نو خدای تعالی قرآن معتبر ده او کدا امریکایانو حکم؟ نو د دې جواب به دراکل سي. او په نورو انسانانو دلته په کتاب کې وای وای دلیل په دې جارو ناروا ده شو، هغه دای کی هغه دای کی نور خلک څوک څه کی هغه د امریکایانو دغه لږ کی، نو افغانان غیور خلک دي هغه صحیح مسلمانان دي، هغه د امریکایانو غلامي نه کی. او بل د انقدی په غونډه باندې چې دلته جوړیږي د دې څه فکر ده چې دلته به څه وشي؟ دا پښتانه هم د دې ځخه کوم او له ټولو میلمنو چې طالبان انتخابات هم نه کوي او د اشرف غني طرحه یې دغه کړې ده، دا به پر کومه لار باندې حل کېږي؟ آیا یو بل تر مشترکه لري د حل حق شورا له خوا ځخه کېږي او کله بلې خوا ځخه کېږي؟
مننه مننه. تو خیسل ور به شو میلمنو ته. اغلی بارکزی دو سوال په یو شکل تاسو ته راجی دي، که څه هم یو خو حکمت صاحب ته راجی کړی و، خو تاسو لطفا توضیح ورکړئ.
مله نه زه غواړم هغه سوال چې حکمت صاحب ته راځي د حکمت صاحب ورته جواب ورکړي. خو غواړم بیرته قرآن ته مراجعه وکړم او اول وایم چې تر ټولو مهم زمونږ دین دی او قرآن دی. او ما قرآن کې ویل شوي چې د ښځو حق او ځای څنګه دی، دا چې دوی راځي د یو آیت نه بله ترجمه کوي او بل آیتونو نه بل څه بیا وایي، هغه د هغوی خپل کار دی. په ماغه قرآن کې عیسی د مریم زوی ګڼل شوی، نو دا په دې معنی باندې دی چې د ښځو فضیلت دا نه دی چې سړی وایي چې نارینه پر فاضله دی. په ماغه قرآن کې ویل شوي چې تاسو پرهیزګار ترین بهترین یاستئ، دا نه دی ویلی چې ښځې پر نارینه یا نارینه پر ښځې فضیلت ډېر دی. یعنی پرهیزګاری تقوا د انسانانو د چا خبره رتبه او درجه بندی دی. په ماغه قرآن کې همیشه چې خطاب شوی ای خلکو، نه دی ویلی چې ای نارینه تاسو د څه وکړئ، بلکې ټول مسلمانانو ته او ټول امت ته په یو شکل او په یو اندازه خطاب شوی دی، مؤمنین. یعنی زما په نظر باندې هر څوک خپل د قرآن نه خپل تفسیر خپل تعبیر نشي شته، مګر خوشاله په دې يم چې نن قرآن هم دومره محدود نه دی پاتې شوی چې صرف هغه د پاکستانی ملایان چې آیسای روزلې دي او نورې د اسلام د بدنامولو لپاره روزلې دي په هغه کې محدود هم نه دی پاتې. راځم دې بلې پوښتنې ته چې ویل چې امریکا مهم دی که اسلام؟ اسلام تر ټولو مهم دی. آیا دا مونږ نه چې ځان په امریکا نو خرچو؟ آیا دا مونږ نه چې امریکا ته وای چې راځه چې آپ چې زما یې کسره کار نه دی، زه نه تر ورژنم نه دی پر باندې ادي چا خبره حمله کوم، ته ماته پیسې راکه، زه ستا خلک هم در خلاصومه، مګر راځم خپل افغانان او خپل مسلمانانو سره چې برخورد کوم څه چل لرم. ښه، دا راځي شورای حل وخت. آیا د مجاهدینو په وخت کې اسلامي نظام د اوبوی په خبره باندې افغانستان ته راغی، کوم پایلې افغانستان ته کېښوده؟ هماغه شورا څه جوړ کړ چې ستاسو راځي بیا بیت هماغه شورا د افغانستان خلکو باندې چپی؟ خدای ته ګورې واضح وایي چې افغانستان خلکو ته چې مونږ غواړو د خپل حاکمیت او قدرت غځولو لپاره یو چوکو، دوی راځي وایي مونږ اسلام لپاره جنګ کوو. اسلام تاسو ته اجازه درکوي چې لاړ شه سړک وران کړه، اسلام تاسو ته اجازه درکوي چې لاړ شه کلینیک خراب کړه، اسلام تاسو ته اجازه درکوي چې ورشه ته پل ویجاړ کړه، اسلام تاسو ته اجازه درکوي چې په یو غصب شوی ځمکه باندې کینه او خپل ځان لپاره کور جوړ کړه، اسلام تاسو د جګړې کولو او د قتل عام کولو اجازه درکوي او کنه؟ مونږ راځي فروعات باندې خبرې کوو، راشي د اسلام په اساسات باندې وغږیږي. دا چې ځوان چې افغانستان یوازینی اسلامي هیواد په نړۍ کې نه دی، دوی په ځای چې ما سره مخالفت وکړي موافقت وکړي، په دې باندې خوشحاله اوسي چې د اسلام په نړۍ کې دومره پرمختګونه شوي چې دغه یو اسلامي ملک نه سفینه ځي او د چا خبره مریخ ته، چې قرآن درته ویلی چې ما په آسمانونو په مځکو کې حتا په ابهارو کې مې ډېر شیان تاسو ته پیدا کړي، ذهن په دغه برخه کې په کار واچوئ. تاسو راځئ هغه شیانو باندې لګیا یاستئ کوم چې د چا خبره یا هغه منسوخ حدیثونو باندې لګیا یاستئ، او یا هم هغه چې تاسو ته د پاکستان ملایانو لخوا
څخه ویل شي چې نور افغانستان او اسلام بدنامه شي ور باندې. مننه. له حکمت صاحب څخه به هم نظر واخلو، ځکه چې تاسو ویل چې حکمت صاحب تاسو لطفا په دې برخه کې توضیح ورکړئ. چې
یو بحث دا ده چې ښځه رهبری یا مشرتوب کولای شي کني شي کولای، زموږ د فقه حنفی پر اساس ښځه یوازې په حدودو کې نشي کولای چې مشري وکړي، نور د دنیا په ټولو چارو کې کولای شي چې مدیریت وکي او رهبری وکي. یو دویم دا ده چې د ښځې حقوق، صلاحیتونه او وجایب ټول په قران او حدیث کې ثابت دي، یعنی یوازې فضیلت بهتروالی چې دی هغه په پرهیزګاری، تقوا او دینداری پورې دی. نه دا چې موږ وایو سړی بهتر دی که ښځه بهتر ده، یا زه وایم سړی ښځه بهتر ده سړی او ته وایي چې سړی بهتر دی، نه، بهتروالی یوازې په تقوا کې دی. راځم د حدودو بحث ته. دا ډېر مهم بحث دی. د قضا له حکم پرته هیڅوک نشي کولای چې حدود نافذ کړي. د حدودو د نفاذ لپاره اسلامي شریعت ځان ته چوکاټ ښکلی دی، د دې لپاره چې د یو چا وینه، د یو چا مال، د یو چا حق بیزای زایی نشی او پدی که دیر تاکید شده چی در جرم لیثبات روستا محکمه باید فیصله او کی در شواهد او در ثابت شواهد پر اساس او بیا حکم ثابت شی. تاسو و ایساغوی چی پدی ملکی در حدود تطبیق واری هیچ افغان در حدود در تطبیق منکر نده ولی اغا حدود چی مروج دی پا افغانستان که اغا حدود چی پا صحرا و غرو او پلرو پرتو سیمو کیگی دا هیڅ منطق در سره نه مانی، دا هیڅ دین در سره نه مانی چې یو سړی در اپاتی یو یو خور دی د خلکو په مخ کې سنگسار کی یو سړی در اپاتی یو خور دی یا یو ورور دی پرته لدی چې په هغه باندې دا جرم ثابت شي هغه دی د خلکو په مخ کې پر هغه د هغه په اصطلاح حد جاری کی او یا د محکمې د حکم د قاضي د باصلاحیت محکمې د باصلاحیت قاضي د حکم پرته دی یو سړی راپورته شي او په خپل سیمه او کلی او بانډه کې دی پر یو چا حد تطبیق کی دا په خپل د شریعت سره متضاد عمل دی او همدا اعمال دي چې ټولنه ګډوډي او انانیت او بې ثباتۍ خواته وړي. وخت چې مونږ د نظام خبره کوو، وخت چې مونږ د اسلام خبره کوو، دا د دې معنا ده چې کله چې مونږ نظام ومانو طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، نیمګړتیاوې به وي. ولې دا په دې نه کېږي چې زه په خپل کور کې حدود نافذ کړم او شیبر صاحب ته په خپل کور کې حدود نافذ کړي. دا نظام نه جوړېږي سره د حدودو د نفاذ مسله اله ګټوره ده چې کله دلته محکمه فیصله وکړي، قاضي فیصله وکړي او له هغې وروسته حدود نافذ شي. ولې د ډېرو حدودو لپاره اوس په معاصره فقه کې یا د معاصرو علماو په نیز باندې ډېر جالب او 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 د فکر وړ توجیهات دي چې یعنی داسې نه ده چې یو حکم په قرآن کې راغلی عام او هغه دې هم پرته له دې چې تفکیک وشي، پرته له دې چې تحقیق وشي، څېړنه وشي،
فکر کوم همدغه شي کېدی شته چې ستاسو همدغه خبرې طالبان رد کړي، د طالبانو خبرې تاسو رد کړي، خو همدغه خبرې د خبرو د میز په سر باندې چې چېرته یوه موافقه وشي، یو جګړه مګړه بند شي، له هغه وروسته د یوې موافقې ته ورسېږي سره او په دې برخه کې د خبرې وکړي. را به شم د بل اورېدونکي خبرو ته.
د افغانستان حکومت هر ځای چې طالبان غواړي بحث ته حاضر دی، خبرو ته حاضر دی، کینی ورسره کودی شرعي بحث کوي. د افغانستان علما حاضر دي چې شرعي بحث وکړي، ولې دا په دې شرط چې هلته اجرایوي قوا موجود وي چې تضمین وکړي چې څوک پل شي چې هغه باید خپله پړه ومني. دا داسې نه ده چې ته یوه لکه دا دوی چې وایي چې د افغانستان جغرافیا د نورې دنیا له جغرافیا سره توپیر لري. حال دا چې اسلامي احکام دا د دنیا په شرق کې دي که په غرب کې دي، یو شان تطبیقیږي، یعنی یو شان د عمل ول دي. داسې نه ده چې یو حکم دی یوازې د افغانستان د خلکو لپاره وي او هغه د نور اسلامي نړۍ او یا د نور انسانانو لپاره نه وي. دا هیڅ منطق نه دی. که داسې منطقونه ویل کېږي نو دا په دې معنا ده چې دغه پوچې بې معنا جګړې ته د تداوم یوه پلمه او هغه خلک چې لا علم او دین نه لري دي او یوازې د هغوی له احساساتو ګټه پورته کېږي، هغوی غولول دي او جنګ ته دوام ورکول دي. نو بنا هم طالبان دې هم له منطق او استدلال نه کار واخلي، لږ دې فکر وکړي چې دا شل کاله په دې وطن کې جنګ وشو، د دې جنګ ثمره بالاخره څه شی شوه؟ یعنې که ثمره دای چې افغانان دې وژل کېږي او امریکایان دې له دې وطنه باعزت ووزي او یا امریکایان ته دلته په دې وطن کې مسؤلیت وي، زه فکر کوم دا کوم دین دی، دا کوم منطق دی.
مانه حکمت سر بله
که ناروای لومړی د یو افغان وینه ناروا ده او بیا له هغې وروسته هغه څوک چې تا منطق دی له امریکایانو سره ستا په اصطلاح چې اشغال کوي، اشغالګر دی، وطن یې نیولی ورسره جوړه کوي، او هغه څوک چې زه د یو افغان په توګه درته وایم چې ورور مې مسلمان یې، راشه چې خبرې وکړو، راشه چې د افغانستان شریف جوړ کړو، راشه غنیم بلته چې
مننه حکمت صاحب، مننه حکمت صاحب، مننه بله مننه. یو بل اوریدونکي په د نظر په برخه کې به د مینپال صاحب خبرې واورو چې غوی وویل چې د افغانستان، البته مینپال صاحب ستاسو د حکومت په ګټه خبره وکړه چې د ولسمشر د انتخاباتو طرحه شته تر هده، خو هغه په ورته وخت کې دا پوښتنه لرله چې دا خبرې ولې په ټپه ولاړې دي، کله په ماسکو کې، کله په ترکیه کې او کله په دوحه کې.
مننه شهبر صاحب، زه مخکې تر دې چې ستاسې دغه پوښتنې ته جواب وایم یوه تفسیره لنډه لرم. خاصا دا واک د میرمنو واک په اختیار کې د نن سهار ما د ډاکټر صاحب یوسف قرضاوي ځینې یاداشتونه لوستل. هلته دا د رجال پر دغو باندې نارینه پر ښځو باندې قیمومیت لري، قومیت لري، په دې اړه باندې لنډه تفسیره کړې وشي. دا په قرآن مجید کې راغلی دی چې مردان به نارینه به پردغو باندې قیمومیت ولري، حکیمان وي. دا د دې په معنا نه دی چې دوی برتري لري، دا یوازې مستلزم په مسؤلیت دی او د دوی لپاره یو لوی غټ مدیریت په اصطلاح سپارل شوی دی. دا برتري نه ده، شریعت په دې برخه کې ډېر واضح دی. دومره د شرعي حدودو د دغو لپاره د انفاظ لپاره دوی خبرې کوي. تاسو وګورئ کوتا تاریخ څوک دی پر لاره باندې د خلکو څخه د افغانستان د خلکو شتمني د طی نو هغه د خپل په دې په خپلو کوتا طریقو باندې د حدود تدریق کوي. پرون چې د کندهار په ارغنداو کې یو ډېر لوی پل او عمل منشیا پل چې هلته ولسي نه استفاده کوله، ده په یو لوی بم باندې ویجاړ کړي. آیا شراب دوی ته سپارښتنه نه کوي؟ هلکو سلمان ته شي که یو چا یو اسغۍ لاله لارې ایستوکو هغه څومره ثواب لري. او تر یو شاپر دغه باندې لاره تېرېدله، پر کښت باندې، پر کور باندې لاره تېرېدله، دوی باید لاره ورکړي. زه فکر کوم چې دا هغه د پاکستان اسلام دی، د پاکستان شریعت غواړي، د پاکستان غوښتنې دي چې دلته د افغانستان د پر خلکو باندې یوازې د دې لپاره تعمیلوي چې دوی څنګه د هغوی وژلو ته لاره هواره کړي. د مذاکراتو د ټولې د پروسې په اړه باندې کوم مذاکراتي ټیم ته شوی دی چې کله رخصتي سواله طالبان او د طالبانو مشران له نادرادره تر اخیره پورې ټول لاړو پاکستان ته. زمونږ مذاکراتي ټیم کابل ته راغله، یو بېرته د نېټې په بشپړېدو سره هلته لاړې. د مذاکراتو لپاره آمادګي درلوده او هلته حاضر سو. دا طالب وشي یو ځل پاکستان کې وخت زیات تیر کړي، بیا د غزې شرالو د دې پر ځای شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت له مذاکراتي ټیم سره مذاکراتو تکچینې پر هېوادونو باندې دغه شروع کړو، ګرځېدل شروع کړو. موږ په صورتو باندې د افغانستان د خلکو د سولې لپاره، دغه ارمان د تحقق لپاره پر ځای کې آماده وي. هیڅ وخت موږ د سولې په وړاندې باندې نه ځنډي او نه خنډي او هر وخت مذاکراتو ته آماده یو. په افغانستان پاره نقطه کې دوی مذاکرات کوي، بسم الله خدای دې راولي. د نړۍ پاره نقطه کې مذاکرات دي، د سولې لپاره موږ آماده یو.
بله، اوس مذاکرات په ټاکل شوی دی چې شاوخوا په دریو اونیو کې په ترکیه کې مذاکرات وشي. آغلی بارکزی، د ماسکو غونډه چې داسې هم ویل کېده چې دا به د ترکیې غونډې ته زمینه سازي کوي، د ماسکو په غونډه کې داسې راپورونه خپاره شو چې د طالبانو استازي ملا فاضل له مارشال دوستم سره یوه لانجه کړې ده او غونډه په ترکیه کې ده. دغسې خبرې که څه هم وړې دي، فکر نه کوي چې په د ترکیې په غونډه باندې به سیوری غوړوي؟
طبي خبره ده چې دا خلک یو د بل سره ډېر جګړې کړي، او ملا فاضل ماشال دوستم سره د جنګ په وخت کې اسیر وو. نو زه بیا هم ماشال ته د چا خبره په دې خبره باندې نمبر ورکوم، ځکه چې هغه لاړه چې ورسره ستړي مشي وکړي. اقلا افغانیت، اسلامیت، یو څوک چې راځي چې د دوستۍ لاس تر غځی، نو دا خو ولاکه د چا خبره پښتونولي چې ته بیا د یو څوک چې دوستۍ او احترام او پښتنې او دروېزنې لاس درته غوړي او ته په هغه رقم جواب ورکړي، زما په اند دا یو بې نزاکتي وه چې وشوله. مګر زه دا کوچنی عکس العمل نه ګڼم، زما لپاره نور شیان هم د تشویش وړ دی. هغه دا فکر وکړي د بېلګې په ډول اوربان وشو، طالبان دغه نن په نظام کې شته، حداقل دا زموږ عسکر چې د دوی په مقابل کې جنګېدلي او طالبان چې د دوی عسکرو په مقابل کې جنګېدلي، دوی ته یو بل ته څه رقم ګوري او یو بل ته به څه شی وایي؟ صحیح. یو دویم، آیا زموږ خپل سیاسیون یو بل د طالبانو سره او دوی خپل منځ کې دومره لوی لري چې راشي او یو بل ومني؟ ځکه زه وایم چې د افغانستان د سولې د پروسې حل لپاره یو داخلي او بین المللي قیمومیت او ادارې ته لازمه ده چې په ګډه ډول باندې کار وکړي، اده قلش پاگ میاشتونه تر دو کلونو پوری یو موقت اداره چه بین المللی مدریت ولدی او ملی مدریت ولدی جوره شی ترسو چه ام در تاوتریخ والی حل شی ام سول جاری شی هم اربان بانده نزارت
پو دی برخه که او باشه پا هم ده ده بله او بخشه در موقت اداره پا برخه که او بخشه در موقت اداره پا برخه که اغا اندیشنی چیزین خلقی لری چه اغا لطاست سر شریک کم فکر نکوی چه در اغا کم کسان چه پا افغانستان که دنه ندی پا دی غوثنی نظام که دوی لا پا خپل و منزونو که جور ندی مثلا پا یو وقت بنده دو ولس مشانو در لور مراسم تر سر کرل مارشال دوستم خپه و عطا محمد نور له اسماعیل خان سره مخالف شوی دی صلاح الدین ربانی له عطا محمد نور سره مخالف شوی دی کله دې سره د طالبانو اختلاف هم یو ځای شي دا موقت اداره به څنګه چلیش
شي بس نه زه خو سر کې وایم چې افغانستان لپاره د اوسنی سیاسيون او یا هم تنظیمونو چې طالبانو مور سره ګډ کی که هر اداره جوړ شي او ماغه تیر سیاره تاریخ به نتیجې دکه چې موږ دنه په افغانستان کې هغه اجماع ته نه رسیدلې یا هغه لوی ته یا هغه بخښنې ته نه رسیدلې چې یو بل ومنو او تاسو خبره او دا څه واقعیتونه چې دي دا واقعي خبره ده حتی هغه لوی لوی ادرسونه نن لاړه ټوټې شول د سیاسي قدرت په خاطر باندې او یېرم دا ده تر ټولو نستره یېرم دا ده چې د ترکیې په کنفرانس کې د افغانستان د خواص خصکم دلې استازیتوب کې یو شی وایي افغانستان حکومت بل نظر ولري او افغانستان سیاسيونه د چا خبره ما په نظر باندې د څنګه بل فکر افغانستان لپاره لرو دوی بل نظر کتن زه فکر نه کوم چې د ترکیې په غونډه کې به د افغانستان خلکو او پښتنو ته د ګډون اجازه ورکړل شي خو بیا هم حقیقت کوم د افغانستان د متاسفانه د افغانستان خلک دي د افغانستان خلک په هیڅ سیاسي جوړښت کې نه د دې نظر ته اهمیت ورکړل شوی نه د دې غوښتنې منل شوی او ځکه هم دا خبره چې افغانستان نه رسیږي ځکه د وایم چې د افغانستان لپاره حداقل شپږ میاشتې هم ډېر کم دی تر دو کلونو پورې یو بین المللي او ملي اداره ملي اداره هغه خلک د افغانستان په جنګونو کې داخل نه وي مګر تجربه د کار په افغانستان
په همدې برخه کې به بله په همدې برخه کې د ولسمشر د مرستیال ویاند ښاغلي مینپال نظر واخلو مینپال څه تاسو څه نظر لري
شبر صاحب د افغانستان حکومت دریز او موقف په دې اړه باندې ډېر واضح دی اخیری تصمیم د افغانستان خلک نشي او دا پروسه کېدای شي له څو لویو جرګو څخه تېره شي او کېدای شي ټول پښتنې ته ولاړه شي او په دې برخه کې ځینې تصامیم د مجلسینو سره شریک شي نو دا یو لوی بحث دی او زه فکر کوم دا تر وخت مخکې ده دا به بیا د ترکیې له ناستې او بیا تر هغه وروسته کله چې دا مذاکرات راځي دي دا غوښتنې او پر دغو مسایلو باندې بحثونه کېدای شي وسي اوس تر مخکې وخت مخکې بولم
مننه حکمت صاحب د ترکیې د غونډې له خاطره تر اوسه پورې د ملي مصالحې د عالي شورا د پلاوی په برخه کې خبري شوې دي چې څوک په ځي او برخه به پکې اخلي
تر اوسه لا په طرحه باندې هغه کومه طرحه چې د امریکای له خوا د ملي مصالحې د مشرتابه سره شریکه شوې ده بحث روان دی غواړي چې په دې باندې د افغانستان د بیلابیلو اقشارو نظریات راغونډ کړي او د یوې جامع طرحې سره چې د ټولو افغانانو د افکارو ترجماني وشي کړی د ترکیې کانفرنس ته به ځي ولې یو شی زه غواړم چې وایم د ترکیې کانفرنس ډېر ښه فرصت دی یو طلایي چانس دی او کېدلی شي چې د نتاب په ښودلو سره چې ښکېلې خوا وي نتاب وښي د ترکیې په کانفرنس کې افغانستان د ثبات او د پرمختګ په لور باندې له دغه کانفرنس نه وروسته یو مثبت ګام واخلي موږ چې دغه کانفرنس ته ځو باید د هیلو امیدونو سره ولاړ شو د دې سره ولاړ شو چې څنګه کېدای شي چې د افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور روټي څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې دایمي سبات او بایزت سول رامنځته کړي شي څنګه کېدای شي چې افغانستان د نورو غونډیو او سیمایزو او نړۍ د هیوادو سره ګډ ژوند وکړي شي څنګه کېدای شي چې موږ لکه څنګه چې بارګزي خورول تیر شل کلنه جګړه بلکې زه به وایم تیر څلور کلنه جګړه شاته پریږدو او د یو افغان په توګه په یو روحیه د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړو که فکر دی نو زه فکر کوم چې مخکې ځو که چیرته فکر دی چې نه حتمن دي زیم حتمن دي زما خبره میري حتمن دي زما طرحي نو دا په دې چې دې فرصت سره د دې پروسیسر کومه کوکی په تاوان او زیان تمامي نو بنا ان هله مې دا چې ټول هغه خلل خونه ټول هغه افغانان ټول هغه جهاتونه چې په دغه پروسه کې اشتراک کوي باید له یو مثبت روحي سره په دغه کانفرنس کې اشتراک وکړي. تدې دا جنجالونه د مسکو په کانفرنس کې به هم وو، د ترکیه په کانفرنس کې به هم وي، د کانفرنس وروسته به هم وي، ولې د دې وطن د اوسیدونکو په توګه د جنگ د قربانیانو په توګه دا فرصت باید ځای نه کړو. څنګه کېدای شي چې د افغانستان په ګټه له دغه ازني فرصت نه استفاده وکړو او دغه ذهنیت چې اوس د سیمې په کچه، دغه ذهنیت چې اوس د نړۍ په کچه، دغه ذهنیت چې اوس په کور دننه راپورته شوی ده چې افغانان سوله غواړي نه جنگ، افغانان سره ورونه دي نه دښمنان، نو لدغه نه باید استفاده وشي، سالم مدیریت وشي او په یو غږ له یو ادرسه او له یو مایکا ټول باید په همدغه روحیه باندې په دغه کانفرنس کې اشتراک وکړي او د افغانستان د خلکو لپاره دا کانفرنس یو ښه زیری وشي، نه دا چې دا د نفاق او بدبختۍ زیری وشي. خدای نه خواسته که دا کانفرنس ناکام شي، موږ باید په دې فکر وکړو چې د کانفرنس د ناکامېدو په نتیجه کې به د فلسطین راځي، یعنی څه به کیږي، نو طبیعي ده چې جنگ به کیږي او دا به ډېر بد جنگ وي، دا به داسې جنگ وي چې مهارول به ګران وي. نو دغه رامنځته شوی فرصت دی، دغه رامنځته شوی ذهنیت د سولې په اړه د دې نه باید استفاده وشي، ښه مدیریت وشي او څنګه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د خواستو مطابق یو سیاسي مشارکت رامنځته شي.
مننه حکمت صاحب د خبرونې څو د خيله پاتې دي. لومړی به د اغلی بارغزي نظر واخلو، بیا به د مینپال صاحب. اغلی بارغزي، تاسو د ترکیه په غونډه کې د غونډې لپاره څه وړاندیزونه لري چې څه باید وشي چې افغانان لږ تر لږه د سولې په خبرو کې څه پرمختګ وکړي؟
تر ټولو اول وړاندیز ما د نه په افغانستان کې د مختلفو سیمو کې ترکیه غونډه ترلاسه شو. افغانستان حکومت ته پکار دي چې خپل طرح حد اقل د سولې عالی شورا او افغانستان خلکو سره شریک کړي. یو دویم میزبان ته هر څوک چې دی، که ترکیه هیواد دی او که نور بین المللي سازمانونه دي، پکار دی چې د افغانستان د خلکو استازیتوب هم د نظر او د پام نه وانهڅي. په هغه کې باید د افغانستان د جنگ قربانیان استازیتوب وشي، په هغه کې د افغانستان د ځوانانو، د دینی او مذهبي اقلیتونو، همدارنګه د ښځو استازیتوب هم باید هومره برابر وي چې د افغانستان د جنگي ډلو استازي توپ پکېشته. ځکه چې که غواړو د افغانستان په سر باندې بحث وکړو، نو دا بحث به هیڅ وخت مثبت پایلې ونه لري تر څو چې هغه شته واقعیتونه په افغانستان کې ونه نیول شي. او طبیعي خبره ده چې د ترکیه کانفرنس موږ وغواړو نه غواړو یو نتیجه او یا یو خبره روښانه وي، هغه به دای یا به افغانستان او افغان سیاسي ډلې تمکین کوي د سولې او د سولې په حل لار باندې، او یا هم د خپل سیاسي عمر ته د پای ټکی کوي. دا که هر طرفي، دا که طالباني، دا که افغانستان حکومتي، دا که افغانستان نور مجاهدين یا پخواني تنظیمونه، د فکر کوم چې نړیوال ټولنه د نتیجې ته رسیدلې ده چې د یو کوچنی بحران پراوشتو سره به یو لوی خند لري کې، او دا سیاسي انت په کار ده چې ډیر په تعقل او منطق دې سره چلند او برخورد وکړي.
مننه. د مینپال صاحب، تاسو نظر هم کا واخلو، تاسو څه تمه لري د ترکیه کانفرنس؟
زه تمه د افغانستان د خلکو تمه ده چې د طالب د ناروا جګړه چې اوس نو ورته دلیل پاتې دی او نو ورته مشروعیت پاتې دی، دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام په وړاندې باندې طالب وداري. طالب لدی ورور وشنی او د افغانستان د مورانه وځ خلاص وره بل هر طرحه شی موډ وړاندې کوو، دا به حکومت طرحه دی، دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت طرحه او طرحه به مشترکه وي. دا شی نشي کېدلی شي حکومت ځان ته طرحه له حکومت میاد فری جمهور دی او مساری علی شورا ځان ته طرحه، د سولې وزارت ځان ته طرحه، او نور سیاسي ځان ته طرحه، ځکه یو صف دی او دا صف قوي او واحد صف دی او دغه صف به بهر طرحه وړاندې کیږي او دغه ملاتړ به کیږي.
بله، مینپال صاحب، یو خبره بل تر اوسه پورې ډیر واضح دا خبره لانه ده شوې رسمن چې د افغانستان په دې طرحه کې دا شامل ده چې پښپاشو میاستو کې انتخابات وشي.
دا د شپږو میاشتو انتخابات ممکن دي، او نه په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کېدلای شي. اصل انتخابات دي ولې پر وخت باندې بحث موږ کولای شو او د تمادش پر وخت باندې بحث وکولی د شپږو میاشتو وخت یې زره ده.
مننه مینپال صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدار است شاغلی حکمت د ملي مصالحې د عالي شورا د همغږۍ د کمیسیون رئیس، له تاسو څخه مننه کوم او شکر یې جانې بارکزی له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. دا خبرونه مو هم دومره ول هغه اوریدونکو ډیره مننه چې په خبرونه کې برخه واخیسته او د ټلیفون لاره یې ګډون را سره وکړ. کوم اوریدونکو چې د ومو نشوي کولای چې د هغوی ټلیفوني پیغامونه واخلو له هغوی بخښنه غواړو. زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
You're my friend.